سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم. په بلخ کې د طالبانو والی محمد داود مزمل نن په 14 کې وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داود مزمل وژل کېدل تایید کړي. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې په والی محمد داود مزمل سربیره 2 نور کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ځینو کورنۍ رسنیو بیا ویلي چې له دې 14 څخه باندې 13 ټپیان هم روغتونو ته وړل شوي دي. دا د طالبانو لومړنی والی دی چې د دوی پوسنۍ را کې وژل کیږي. چا تر اوسه د غبرید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې هم نن غرمه مهال یوه 14 شوې ده. په کابل کې د طالبان امنیه قومندانې ویان خالد زدران رسنیو ته تایید کړي چې 14 د کابل د 15 اوزې د قمبر څلور لاري سره نږدې شوې. هغه ویلي ماین په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی و او د 14 پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه ښایي افغانستان ته د مرستو د کمیدو سبب شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا پرون امنیت شورا ته وویل چې دوی په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې، خو دا مرسته د طالبانو د ښځو خلاف په خپلو اقداماتو له خطر سره مخامخ کړې ده. طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي او حتی له محرم پرته یې له کوره د هغوی پر وتلو بندیز لګولی دی. د دوی دا ډول اقدامات په نړۍ کې له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د متحدو ایالتونو یوې دولتي ادارې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې امریکا په 2020 میلادي کال کې د ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د 2 میلیارډ او 200 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې پرېښې دي. له هغه راپور سره سم چې په فبروري کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر خپور کړ، د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په مارچ کې کانګرس ته ویلي وو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د 2 میلیارډ او 200 میلیون ډالرو الوتکې، ماشینګڼې، پوځي ګاډي، مهمات، د شپې د عینکو په شان وسایل او د بایومتریک آلې پرېښې دي. په دې راپور کې چې سر لیکې دی د افغانستان امنیتي ځواکونه وپرځېدل، راغلي چې په افغانستان کې د اتاو یا پاتې شو الوتکو ارزښت 930 میلیونه 3 لکه ډالره دی. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکا تر 40,000 ډیر نقلي وسایط او تر 3 لکه ډیر وسلې پرېښې دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. یو زلزله چې شدت ډیریکټر په کچه او 4.0 درجه او نن سهار د افغانستان په بدخشان ولایت کې احساس شوی. د هند زلزله پیژندنې ملي اداره وایي د دې زلزلې مرکز د فیض آباد ښار د شمال ختیځ په 215 کیلومتره کې تر ځمکې 100 کیلومتره لاندې و. د دې ادارې پر اساس د پتیرو اتو ورځو کې په دې سیمه کې دریمه زلزله ده. پرون هم په بدخشان ولایت کې ډیریکټر په کچه 4.2 درجه زلزله ثبت شوه. روان مارچ په 2 منیټه د افغانستان او تاجکستان په بدخشانونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوی وو. تر اوسه پورې د 3 واړو زلزلو له کابله د سر مال د تاوانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. او په اوکراین کې دفاعي چارواکي وایي چې باخمود ښار لا هم د دوی په کنټرول کې دی. باخمود د دونیتسک په ختیځه سیمه کې دی. روسي ځواکونو له هغې ډلې د واګنر جګړه مارانو ادعا کړې چې باخمود ښار نیولی دی. په دې سربېره د اوکراین لوی درستیز ویلي دي چې باخمود ښار د همګړۍ د تر کنټرول لاندې دی او په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 100 بریدونه په دغه ښار باندې شنډ کړي دي. په دې وروستیو 2 اونیو کې د روسیې او اوکراین ځواکونه په باخمود ختیځ ښار کې په سختو جګړو باندې بوخت دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام مه هېروئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. په مایکروفون ستاسو پروګرام کې زفریدا سیال ستاسو کوربنیم او خبرونه مو د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ په افغانستان کې په نړیواله کچه په داسې محل کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیزو برخو کې پر خزو بیلابیل محدودیتونه وضع شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان او ټول نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل رواني مبارزه به لاس پسر نشي. انټونی ګوتریش نن په یو لیکلي پیغام کې ویل دي چې ملګری ملتونه به په بهراني وضعیت کې د خزو لاملي املاتړه لاس ونخلي. مکم امدغي مسلې ته تم شویو او پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونی ملمانه مو د خزو د حقونو فعال اوګي امیل قمر نیازی او همدارنګ د بشري حقونو د چارو پو ابول احرار رامسپور دي. ټولو قدرمنو ملمنو ته خراغ لاستویم. همدارنګ ساسي د ټلیفونونو او په فیسبوک کې ساسي د پیغامونو او نظرونو په تمه هم یو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه سره شریک کړئ. ساسي نظرونه به هم روسته راوخلو. قدرمنو ملمنو ته هم خراغلاست ویم. رامسپور صاحب سره په خبرونه کې وصل شوې دي. مخکې لدی چې میرمن قمر نیازی او همدارنګ اوګي میل ته ورشو، رامسپور صاحب تاسو ته براو شو، تاسو راته وای چې اوس مهال په افغانستان کې چې پرخزو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي، او دا چې دوی نشي کولای خونځي او تلاړ شي، کار تلاړ شي، او پنړي کې هم د خزو ورز المانځل کیږي، ستاسو په ان باندې په د چې پرخزو باندې دیو حاکم نظام لخوا په دا ډول باندې محدودیتونه وضع کیږي، په نړیوالو قوانینو کې یا په بشري قوانینو کې ورته څه شته چې دغه حکومت کچیرته په یو محدود ډله باندې دغه ډول محدودیتونه وضع کوي، آیا دا په نړیواله سطح باندې جرم ده او کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته ګرانه خوره او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو مېرمنو ته وړاندې کوم. تاسو خو مخکې په کافی ډول دې باندې اشاره وکړل چې واقعا دا تبعیضي چلند چې نن سبا د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې عملي کیږي په افغانستان کې، دا خو په ټول اسلامي او غیر اسلامي دنیا کې ساری نه لري. خو د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې تر کومه اندازه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افغانستان د یو تعداد بین المللي بشري حقونو کنوانسیونونو او مواثیقو زمواري درلود، یا دغه اسنادونو ته ژمنه درلود چې دا ژمنه تر اوسه هم پاتې دي، یعنی په کاغذ باندې پاتې دي. تر اوسه داسې کوم اعلامیه او داسې کوم خبرګون د طالبانو له خوا ولاندې شوی نه دي چې ګواکې له دغه ټولو بین المللي مواثیق څخه دوی ځان ایستلی وي. افغانستان اوس هم په نړیواله کچه د دغه کنوانسیونونو غړیتوب لري، د یو هیواد په صفت. نو د دې کابل دا ضرور ده چې طالبان نن سبا په دغه مواثیق باندې متحد ووسی، خو متاسفانه له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو دغه ژمنه نن سبا نسته، په عملي توګه دا نه عملي کیږي، او طالبان ځان ته داسې پالیسیګانې په دغه عرصه جوړ کړي دي چې هغه د ټول دنیا په تقابل سره واقع دي. خو هماغه رقم چې ښاغلی ریچارډ او د بین المللي چارو نور مشران نن سبا په دنیا کې په دغه مسله باندې ډیر اساس شوي دي، او دوی خپل خبرګونونه او خپل نظریات وړاندې کوي، ځینې دا وایي چې دغه سې کلینیک کیدای شي چې د تبعیض دک چلن په صفت وپیژندل سي، او د بین المللي قوانینو په چوکات کې چې تبعیض یو غیر مشروع عمل دی، نو دغه په چوکات کې کیدای شي ورسره معامله وسی. نو په دې کې خو موږ او تاسو نن سبا ګورو چې داسې کوم جدي حرکت تر اوسه نه دی شوی، پرته له دې چې اعلامی نشر کیږي او پرته له دې چې نړیوال هغه محکوموي.
رامسپور صاحب که په دې برخه هم خبري وکړو چې دا چې نړیوال عملاً اقدام نه کوي او دوی یوازې اعلامیه ورکوي یا ټویټونه کوي، لکه څنګه چې نن هم د ملګرو ملتونو سرمنشي یوازې ټویټ کړی دی او ویلي دی چې دوی به همیشه له خزو ملاتړ کوي، په داسې یو وضعیت کې هغه ملت چې میرمنې پکې ځپل کیږي، دغه ملتونه څه کولای شي خپله؟
زه خو فکر کوم چې پدې کې د مونږ او تاسو خلک پرته له تبعیض نه، هم نارینه هم او ښځینه دواړه باید مبارزه وکړي، خصوصا د نارینه ونده پدې کې ډیر مهم دي، ځکه چې دغه درد او دغه مشکل چې اوس نن سبا په افغانستان کې موجود دي، دا نه یوازې ښځو ته متوجه دي، دا د افغانستان نارینه ته هم متوجه دي. د دوی لورګانې، د دوی خواندې، د دوی مورګانې، د دوی د کورونه غلی، د تعلیم څخه، د کار څخه، د کور د وټلو څخه منعسوي دي، او دا هغه حقونه دي چې خدای تعالی دوی ته د انساني حقونو په چوکاټ کې ورکړي دي. دا د دوی ذاتی حق دي، د دوی فطري حق دي، تعلیم، کار کول او رزق او روزي پیدا کول، دا خود دوی حق دي. متاسفانه چې دغه حقونه بنسوي دي او نارینه ورته ګوري او خزي په سرکونو باندې راوځي، مظاهره کوي، تظاهرات کوي، او نارینه او فقط ورته نظارت کوي. دا فکر کوم چې مشترک درد دی په دې کې خپل ولس باید په دې باندې متوجه سي او د طالبانو دغه عمل یا دغه پالیسی او سیاست چې واقعا د اسلامي ارزښتونو سره په تناقض کې دي، دا په صریح تناقض کې دي. دوی مخکې داسې کوم مورد چې دوی پیدا کول، هر شی باندې دوی غیر اسلامي تاپه وهل او د مونږ خلک نارینه او ښځې دواړو په غیر اسلامي موضوعات باندې دوی تورن کول، اوس چې دوی خپل دا کرنه په پوره توګه د اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې دي، نو خلک باید ویښ شي او خلک باید دا وپوهیږي چې دا د دوی د آینده، د دوی د مملکت او د دوی د حقونو باندې، پر حقونو باندې یو غټ تیری دی او یو غټ سترګې پټول دي، او دوی باید په دې باندې پوه شي او په خپل پښو باندې ودرېږي او مبارزه باندې نور هم چټکتیا ورکړي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. رامسپور صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. د خپرونې بله قدرمنه میلمنه اوګی امیل هم راسره خپرونه کې وصل شوې ده. اوګی جانې، ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. اوګی جانې، تاسو راته وایي په افغانستان کې هستئ، نن د ښځو ورځ هلته څنګه وه؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته، رامسپور صاحب ته، ترني خور ته، ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن په خدای د ښځې ورځ دلته هېڅ لمانځل شوې نه ده. چوپه چوپتیا او څو ښځې سره کوټه ووتل، هغوی داسې غبرګون وښوده او نورو ځایو کې څنګه چې تمه کېده، یعنی داسې ښځې وې چې د یو بل کور ته، کورونو ته لاړو، البته په غیر رسمي شکل مونږ سره غونډې وکړې، خبرې وکړې چې باید څه وکړي، باید مبارزې وکړي، باید لاسونه ورکړو، باید بیداري ته ورسېږو، داسې که ارام کینو، افغانستان کینو، غږ پورته نه کړو، یو کار نه کړو، یو عملي حرکت ونه لرو، نو فکر کوه چې همداسې چې نړیوال خپل آوازونه پورته کوي او عملي حرکت نه کوي او په دې هم تاثیر نه کوي، دوی ته هم قناعت نه شوی کولی. دا خو ډېره ستونزمنه خبره ده د ښځو لپاره، د دوی آینده خو تباه او برباد. زه دا درته وایم چې دوه کاله کېږي چې دوی هم رسانی وایي، نه زموږ تعلیم شته، نه زموږ مثلا کار شته، او په ټولنیزو برخو کې څومره محدودیتونه، زموږ په هغه شخصي ژوند کې څومره دوی لاسوهنې کوي. فکر وکړه چې هغه ډېر ابتدایي حق نه هم زه برخوردار نه یم، دومره پاتې دي که زړه یې وشي وایي د اکسیجن هم ته لاس ورسېږي، وایي دا ښځې د تنفس نه کوي. نو یوازې ښځې خو دلته هغه نه دي، ټول د دې افغانستان نور خلک چې غیر د طالبان دي دلته محکوم دي. خو دا ورځ واقعا ټول ته یو غمیزه وه، یعنی هر چا په دې ورځ کې همدا فکر کوي چې دا زه یم چې څوک مې د انسان د صفت نه پېژني، راځه را پاس غږ پورته کړي چې دوی سره مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ انسانان یو، مونږ د انسان د صفت وپېژني. یعنی مونږ سره دومره تبعیضي چلند کېږي، دومره په کرکه
دومره چې مننه روز ته به تاسو ته راشم. کور ودان اوس به هم موږ یو بله قدرمنه میلمنه هغه هم له ځان سره ولرو، میرمن قمر نیازی، دوی به هم را سره وصل شي. خو مخکې له هغې چې میرمن قمر ته ورشو، بیا هم یادونه کوم اوریدونکو چې تاسو هم کولی شئ خپرونې ته راته زنګ ووهئ، او دا چې ستاسو په سیمه کې میرمنې اوس مهال په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، دا چې نجونې مو ښوونځیو ته نه ځي، نور څه مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي دي چې د زده کړو هغه تشه ور باندې ډکه کړي، او ورسره په څنګ کې دوی په کومو چارو بوختي، تاسو راته د خپل د سیمې هغه وضعیت هم پروګرام کې شریکولی شئ. سوریا جان در سره وصل شوې ده، د ننګرهار نه. سوریا جان، ستړي مشي، دا راته وایي چې تاسو په کومه برخه کې زده کړې کولې، په کور اوس ناست یاستې که کوم بل کار او مصروفیت هم لرئ؟
زه خپله محصله یم، د حقوقو د ښوونځي محصله او ما حقوق وایم.
سوریا جان، اوس په کور ناستې څه کار کوي؟ هغه وخت چې مخکې پانتون ته به تللې، اوس د هغې په ځای چې په کور کې څه کار باندې مصروف یې؟
اوس خو پانتونونه دروازې بندې شولې، مونږ په کور کې یو، نو د کور کې ناست یو، خپله ځینې کتابونه چې دي ما سره هغه مطالعه کوم، ندې تلڅه انټینې لیکنې دي. زه خپل هغه کتابچه ده، خپل کتابچه کې هم هغه خاطرات کتابچه غونډه ده، په هغه کې زه خپل لیکنې کوم، خپل خاطرات، خپل تجربې، خپل په ځان کې څه چې وینم، یا خپل په ځان کې څه چې تجربه کوم، دا ټول په هغه کتابچه کې لیکم، ځان سره یاداش کوم.
سوریا جانی دام را ته وای چې اوس مهال چې په کور ناسته یو پانتون ته نزی هیلمن دی چې دا چې پسرلی پوری دوی طالبان یادوم شه دوی یادونه کړی و چې احتمال د دشتا په کومه طرح شه دوی کار کوي دوی باندې جونی پانتونونه خونځي او تفریق دی ته هیلمن دی چې داسې یو څه به وشي پسرلی کې
هیلمن خود په سلو کې چېر څه څه د سره هیله شپه ځکه چې دوی څنګه ډېر زیاتې لینا لري د دې خبرونه ځکه چې دوی په خوا هم دغه څه تاریخونه را کړي او دغه څه ویلي چې راتلونکي دغه میاشت کې یا دغه تاریخ کې به پوهنتون یا مکتب دروازې به پرانیستل شي په متاسفانه چې هغه څه ونه شو نو ډېر زیات دی نه هیلمن نه یم خو داسې بیا هم تقاضا زمونږ همدغه ده او زمونږ خواهش همدغه ده چې په راتلونکي کې د خیر سره د مکتب دروازې او د پوهنتون دروازې دواړه پرانیستل شي.
سوریا دا مره ته وایه په پای کې چې ستا کوم خوبونه دي چې ځان لپاره کتلې وي یا د کورنۍ ته تاته پته مو دغه د بوره کېدو لپاره حل لار ګوري
زما خپل هغه د امان هم دغه چې خپل د پونتون پلاسیدو څخه وروسته خپل ماستری شروع کوم د خرج سره او دغه خوب چې دا اوس خوراک خوب ښکاري په حال خود سه یو نه رڼا را تفکاري نه پراتونکي کې چې را تفکاري چې زه کولای شم دغه په وسیله خپل تحصیلات بیرته شروع کوم پونتون ته لاړ شم خپل ماستری شروع کوم دا هغه خوب چې ما خپل ځان ته لیدلی وو زما کورنۍ هم لیدلی وو چې په راتلونکي کې د ښځو د حقوق لپاره فعاله وکیل واوسېږم اوس راته دا خوب راته یو خوب ښکاري خو امید لرم چې انشاءالله راتلونکي کې داسې یو وخت راشي چې بېرته خپل دا خوب او دغه هدف ترلاسه کړم.
مننه کور دې ودان چې اړیکه دې نیولې وه خپلې هیلې او همدارنګه هغه ارمانونه چې تا درلودل موږ سره دې شریک کړ. موږ هم په دې هیلې چې یو ورځ افغان نجونې بیرته ښوونځي او پانتون ته ستنې شي. رامسپور صاحب تاسو ته راځم. تاسو د سوریا جانې خبرې واورېدلې د هغه پیغله چې د دې په څیر په زرهاو او په زرګونو نور نجونې هم له زده کړو محروم دي. دا چې دی یو انسان دا غي بشري حق اخیستل کیږي دیو نظام لخوا په داسې شرایطو کې آیا په نړیواله کچه باندې تاسو کومه محکمه شته چې دغه ډله یا دغه نظام محکمه شي او دې ته مجبور شي چې دوی باید خپل وګړو ته د زده کړې اجازه ورکړي یا دغه اساسي حقوق ورکړي.
واقعا دغه خورې خبر چې ما واورید ډیر واقعا تراژیدي خبرې وي غمناک خبرې وي ځکه چې دوی سره هیلي و امیدونه و دا آینده لپاره. خو بیا هم د خوشحالتیا ځای دا دی چې نن سبب مختلفو برنامه په افغانستان کې شته چې د مونږ خواندي د هغې نه ګټه اخلي. خو هیڅکله دغه برنامې د یو رسمي او اجتماعي منل شوي سیستم تعلیمي او تحصیلي سیستم ځای نه نیسي. دا به باید په نظر کې ونیسي او دې لپاره باید هڅې جاري وساتو او نړیوال هم په دې باندې باید په جدیت سره کار وکړي چې بیرته په هماغه سابقه سیستم باندې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم عیار سي تر څو چې ټول د افغانستان خلک کنر دې که خزې دې په مساویانه توګه د غیس خګه ته پورته کی. په بینالمللي کچه باندې باید عرض وکړم چې متاسفانه هر محکمه چې په نړیواله کچه شتون لري هغه د خپل د قضایي ساحې مسؤلیت او صلاحیت لري چې موږ ورته قضایي جورسډیکشن وایو. د حوزه د صلاحیت د بینالمللي محکمو فرقي په اروپا کې مثلا د بشري حقوقو محکمه شتون لري خو هغه د هغه محکمه صلاحیت او قضایي حوزه په خپل همغه اروپایي بشري حقوقو موضوعات تر اغرزي یا د امریکای په کچه یا د افریقای په کچه داسې ساختارونه شتون لري. د نړیوال جنایي یا جزایی محکمه چې موږ او تاسو د هغه غږ کله کله اورو د آی سی سی پنامه یادیږي یا د هاګ محکمه پنامه یادیږي یا د لاحه محکمه پنامه چې کوم محکمه د بینالمللي په قوانینو باندې شتون لري دغه ټول محکمه بیا هم ځانته محدود او مشخص قضایي حوزه لري. مثلا د آی سی سی محکمه یا د جنگي جنایتونو محکمه چې دي هغه فقط هغه جنگي جنایتونه چې هغه د بشریت پر ضد جنایت دي مثلا هغه د نسلي وژنې دي هغه مثلا د تجاوز جرم دي او جنگي جنایتونه دي دغه جرمونو باندې دوی کار کوي او کوم هیوادونه چې دغه محکمه عضویت لري لکه افغانستان چې په 2003 د می په میاشتو کې دغه محکمه عضویت اخیستې دي دوی هم حق لري چې دوی کوم تاوتریخوالی او د بشري ضد جنایتونه چې سوي دي د جګړې جنایتونه هلته وصل شي. د افغانستان په قضیه کې په تیرو کلونو کې په دغه مسله باندې ډیر بحثونه جریان درلود خو د بحثونو په نتیجه کې نن سبا داسې اوازې اوریدل کیږي چې کیدای شي د محکمې د کوم جنگي جنایتونو په مسایلو باندې چې په افغانستان کې شوې دي غور وکړي هغه باندې شاهدان را ټول کی هغه باندې قمی داوا اوس یو کوم کسان
چې په هغه ټول کې رامسپور سه دغه باندې زونه چې وس طالبانو پر خوځو وځ کړی دی د په کومه برخه کې راځي آیا دوی بعد دغه کړونو په خاطر مجرمو په جندل شي او نړیوال به وکول شي چې دوی محکمو ته کش کړی چې ولی په یو طبقه باندې داسې محدودیتونه وځ کړی
مونګورتا د مجرم کلمې متاسفانه استعمالولای نسو خود دوی د بین المللي موازینو یا بین المللي کنوانسیونونو چې مثلا د تبعیض ضد یا د خزو د تبعیض ضد او یو هم د تبعیض په عمومي توګه چې کوم اپارټاید دی تبعیض نژادي دی یا نور د تبعیضونه د افغانستان چې دوی د دغه کنوانسیونو غلیتوب لري نو طالبان کیدای شي دغه کنوانسیونو د نه پلي کولو او همدارنګ د مدني او سیاسي کنوانسیون د نه پلي کولو په تور ګرام وو پیژندلسی د ته مونږ مجرم کلمه نشو استعمالولای خو او د بل مللي چوکات په قوانینو باندې دوی باندې دغه تعزیرات او سلسله جاری وساتلسی لکه څنګه چې مونږ او تاسو واورید فقط درې ورځې مخکې د دوی د تعزیرات عالی وزیر او د دوی د امر بالمعروف وزیر دواله د اتحادیه اروپا له خوا د تعزیرات فلسطینو کې د دوی نمونه راغلي دي او دوی د سفر حق نه لري چې مثلا اتحادیه اروپا ته سفرونه ولري دغه سي تعزیرات د نړیوال کولای شي چې دوی باندې پلیک
مننه کور ودان تاسو ته به بیرته راوګرزو زموږ قدرمنه ملمنه مرمن قمر نیازی هم موږ سره وصل شوې دي تاسو مستړی مشه په خیر راغلی تاسو ته وایي چې د افغانستان په سویل کې نن د غورز څنګه و او څنګه ول منزل شو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ته په لومړي سر کې د خزینه ریوال برز مبارکي وایم او د تاسو د رادیو د تاریخ څخه د افغانستان غیور میرمنو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم هم د شانتي نړیوال ته هم ام چنن ځکه چې مونږ تل د نړیوال سره د دې ورځ په منځل کې برخه اخیسته ده ځکه مونږ د هغوی ملاتړ کړی په منځل کې دا مشودله د ورته چې موږ هم در سره یو او تاسو ملاتړ یو خو متاسفانه چې افغانستان کې د دوه کال د ورځ نل منځل کیږي او افغان میرمنې محکومې دي محرومې دي د ټولو امتیازاتو څخه د ټولو حقوقو څخه محرومې دي نو فلهذا زمون خواته خو نل منزل کې خو په کل کې پاکستان کې او ایران کې دا نورو مناطقو کې به د ورځ قدردانی کیږي اتمان ځکه چې دا نړیوال ژغ ده مګر افغانان
مېرمنې خبر سکالي اواز نل منزل کې کې نور کلونو کې هم نل منزل کېدل
افغانستان کې
ساسو پسیمه کې په قندار هلمند غو ولایتونو کې
همیشه منزل کېدل فقط دغه دوه کال سو تیر کال نه دل منزل شوی س کال نه دل منزل شوی ځکه چې دغه دوه کال چې طالبان راغلي دي دوی د خزو حقونه د تعلیم حق نه ترې اخیستای د کار حق ترې نه اخیستای نو ټولنیز چارو کې کاغذ کوم فعالیت ولري دغه به څنګه حق ورته ورکی چې د کار حق نه لري د سفر حق نه لري د تعلیم حق نه لري نو طبعا سیاسي فعالیتونه ته خو بيخي حق نه ورته ورکی د نړیوال سره هم ځای کېدل او حق خو بيخي نه ورته ورکول کی نو ندل منزل شوی او ډیر په تاسف سره خوندې فقط ډیر مخفیانه یو بلته یو مبارکي پیغامونه استي فقط هم دومره
تاسو یادونه وکړه چې یوازې په دغه سیمه کې چې تاسو یاست په خل منزل کېدل اوس په ټول افغانستان کې ندل منزل کېږي کدا امرته وي په دغه سیمه کې چې تاسو یاست د هغه جنو چې له خوندزي او له پانتونونو محروم دي دا خو وضعیت چون تاسو درس ورکوي د خزو په برخه کې کار کوي تاسو وضعیت را سره شریک کړئ چې هغه په روحي او رواني لحاظ څنګه دي هغه کوم کارونه کوي د دې په ځای چې اوس پانتونیا خوانځي ته نزي
دقیقا ذهني وزه خدای چا خنه ده ځکه ټول تر فشار رواني تر فشار لاندې ده د ټول خزو بیکاری ده اقتصادي مشکلات سته او اکثر مېرمنې زمونږ د کور نفقه راوړونکې دي چې فل هغه په کور کې د شلو پریشانې سره مخ دي همدا شانتي انجونې ټول د سی یو ډول مظلومي دي یو ډول د زړسوان دي چې دقیقا هغه د تعلیم څخه د هغه د تعلیم څخه مخنیوي سوی د هغه ارمانونه خاورې سوی دي د هغه زحمتونه د وبو سره لاوسی وی دي نو طبعا فشارونه سته د فشارونه سره سره د هم تشویشونه هم د ټولو سره سته چې د نړۍ نیمه برخه کله چې به فلج سي د کار اول ویږي نو څنګه به نړۍ پرمختګ وکړي. فل حال افغانستان کې دغسې یو وضعیت ده، نیمه برخه د ټولنې فلج سوی ده او دا ټولنه څنګه پرمختګ کوي دا دقیقا د تشویش وړ خبره ده.
مننه بیرته به تاسو ته راشو میرمن قبر. اوس به هم زموږ بل اوریدونکو ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي، تاسو په خیر راغلی. فکر کوم سناجان ده د پوهنتون محصله. سناجان ته هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. ځینې هیوادونه په رسمي ډول لمانځي، ځینې هیوادونه په غیر رسمي ډول لمانځي. ته چې اوس په کور ناسته او ښوونځي ته نه ځي او ستا په څیر باندې نور نجونې هم پوهنتونونه او ښوونځیو ته نه ځي، نن دې دغه ورځ چې کله پیل شوه تا څه احساس کولو؟
تشکر. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیزتان. روز 8 مارچ به شما بعدم به تمام بانوان رنجیده افغانستان تبریک میگم. قسم که میتونین 8 مارچ مفت 8 مارچ نشده، یعنی 8 مارچ یاد بود از قهرمانی بانوان جهان در برابر تبعیض جنسیتی، ظلم، جهالت، حقوق را برست آوردن و مبارزه کردن تا یک روز به نام 8 مارچ به نام خود ثبت کنند. 8 مارچ دو سال میشه که اصلا تجلیل نمیشه، به خاطر که حق حقوق ما کلن پایمال است، یعنی حق حقوق در خانه تحصیل نداریم دیگر.
سناجان از خودتان بگوین که در این دو سال، نزدیک به دو سال که شما پانتون نرفتین، از بجای ازو چی کار میکنین؟ تنها در خانه شیشتین یا خیاطی شروع کردین یا نقاشی یا کدام کار دیگی؟
از ما خود دو ماه میشه که در خانه شدیم، بخاطر که سمستر ما آخر بود که اطلاعی آمد تو امرسانی گفت که پانتون ها درش بسته شده برای ما دیگه. ما یک شغل داشتیم آرشگری که اون برای ما بند شد، یعنی اخطار دادن که دیگه این کارم نکنین، این کار دیگه پیش برده نمیتونین. دیگه در خانه هستیم، کتابای خود گرفتیم مطالعه میکنیم، سمستر کتاباش گرفتیم مطالعه میکنیم. یک هفته شده که اجازه یافتیم به خاطر درس خواندن در کورسا، دیگه دو کلاس گرفتیم.
در مورد آرزوهایتون برام بگو سنا جان، که چی آرزو داشتی در آینده، چی کار کنی و آیا امیدوار هستی که بتونی به آرزوهایت برسی؟
زیاد امیدهای بند داشتیم همگی ما، اما اون نامید نیستیم، امید داریم. انشالله گفتن که ما عمل پانتونا واس میشه، انشالله با درسای ما ادامه میتیم. نامید نشدیم هیچ وقت، امید داریم. سختی میایه طبعا، سر همگی سختی آمده، اما پشت هر تاریکی یک روشنایی است. انشالله که این روشنایی میه سر ما.
مننه کرده ودان جونده وزی سنه در پانتون محصله وچه دی هم بخبلی هیلی رسر شریک کردی. یو بلا وریدون که تمرزو سلامون استری مشه.
و علیکم سلام خورجانی، زه هم تاسو سلام وایم او د نور مانو په شمول ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
همدر اتوګی لکم زید یاری کنی ولی
احمد همدر در سره پاړی کا کې اند خیستا او شین لغمان.
تاسو رته وای همدر صاحب په لغمان کې چې تاسو وسیږي په کورنۍ کې بتمن خويندې او یاد کورنۍ نور د څه څوګوي چې هغه به خوندې ته للی پانتون ته
دا خوست ټول باندې او ټول د مونږ خويندې او مېندې دي کنه، ټول افغانستان د مونږ او شریک کور ده کنه. نو څنګه چې په نورو ځایو کې خارو کې د مونږ په علاقه کې هم همدغه شی خلک جنکیان له ښوونځي نه ایساري شوي له لیسې نه کنه، او ډېر خفه دي مونږ یې وینو ډېرې خاموشه دي.
همدرد صاحب که دمرته پخوا په دې سیمه کې چې هغه وخت کې نجونې ښوونځیو ته تللی شوې، څومره دغه نجونو او دغه خلک د سیمې دا په ځانګړي ډول پلارونه خپلو لورګانو ته اجازه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړ شي، دا شوق په خلکو کې څومره وو؟
په عامه توګه او داسې وایاسې په عامه توګه وو کنه، او دومره اندازې ته خلکو ته موثر تمام شوي دي کنه چې همدغه لوسین اخلاص کوي د ګل پاچا ول پټ د من زختله د ګل پاچا ول پټ کلیواله مارواخات بیا موږ په نوم له سبا د جنو دغه نه تاریخ سوي دي او دغه لند د دروټي پانتین نه خپاره سوي دي اوس خپل کلی کې دواخاني دي خدمتونه کوي نو خلکو عملی په خپل سترګو ولیدل چې دا وګوره ځان یو خزه د ما کرن یو خزه نه ده دا مثال خبره دی میاشت ډیر زر روپۍ ګټي څلوېغ زره مطلب چې هغه بل چا سره کار کوي دواخانه کې او موږ زنانه مثال خبره دی نو په تعلیم پوهېږي او نه ګټه شته خو زه د ما خپل شخصي او نظر د خور اجازه دی
مهرباني
دما خو دغه نظر دا چې دغه افغان میرمنې کوي په جمهوریت کې یې کنه بس پډلای زتوګه زوریدلې پډلای زتوګه د دې اسلامي امارت څو جنگیالي یعنی طالبان د دوه مړي افغان میرمنو ته تل دیورا دیورا دي په سلګونو په لاسګونو او د عسکرو مړي نام د افغان میرمنو ته راتل پډلای یو طالب ګورا کور جام یو طالب یو خزي زوی یو د سو خوندوروري د چا خورې د چا وراره ګوره دا یو کس سره څومره زنانه زورې دي همدا که څه هم په هغه مرګ نشته نو دا اوس ګډلای ځوګه لکار نه ایساری دي له مکتب نه ایساری دي خپل حکومت په رسمیت نه لري د اسلامي امارت همدا وجه دي نو هغه هم د مونږ تاوان ده چې د مونږ حکومت رسمیت نه لري هغه خپل هم د مونږ تاوان ده او که تعلیم نه ایساری که کار نه ایساری دا هم د مونږ تاوان ده همدا اوس یو مریض بوځه شخصي اسپیټالو ته خپلته وبخزینه ډاکټره په کبیره کومې سیډیر اصلي اسپیټال نه یو خزینه او دا خو هم کله چې مکتبونه باندې خدا خو هم یو شو کال نو دا به آینده څه کیږي نو به چې اسلامي امارت د خپل د کور د ما د زنانه او پسترګه د نور ټول ولسته وګوري او دغه
همدرت سب د هغه کلیواله خزه پاړم راته وای چې هغه خوانځي ته نتلې یا پانتونون ته نتلې هغه چې په پټو کې کار کوي دا هغه د وضعیت پاړه راته وای زیاتره راپورونه چې موږ د کلو نه درلودل ویل کېده به چې دوی د پکورنی کې تاوتری خواله سره مخ دي یا د کورنی او د نارینه ول خو ور سره تاوتری خواله کېږي یا سخت او درانه کارونه ور باندې پلر پروتو سیمو کې کېږي چې هغه قانوی تاسو په سیمه کې هغه خزه چې کلیوالي ژوند لري دوی په پټو کې کار کوي دا غوي وضعیت څنګه د غره سره شریکه
هغه خو سیاسو د تا خپل غي کنه کورنۍ پورې اړه لري کنه تاریخ وضعیت او خو وضعیت نو هغه خو نست تاریخ وضعیت نه خو د خاص منګني خبر چې څوک به چا سره او کې خپل د کور میرمن سره خو په شاکه کارونو بوخت دي زده چې خزه په خپل سترګو وینم را اورم تقریبا دی اتمه اخته حامله خزه یغی یوغا 85 پسری خی کنه او بس نه سی هغه زړی زړی به مور سره ځوان به بکی کنه نو دا مشکل کارونه دی دا خو مونږ ته ایسا خبره قدرتی را پاتې دی نو دغه ډیر مشکل ده چې مونږ دی نو دا مونږ په خپل علاقه کې نجونی دی دغه زنانه او استادانی دی مدرسې دي کنه دیني قران کریم دا کړې شو چې هپس کیسو کې تناظری سره وای نو دغه کې ځان مصروف کړی دا
ډېر مننه
مکتبونه باندې دي دا څنګه
ډېر مننه هم در څخه کور دی وله مننه هم در صاحب مننه چاړي کې د نیولې و او د لغمان د هم خبر کړو چې هلته میرمنې په وضعیت کې دي او ګیجانې تاسو ته براشو موږ په ټول کې کله چې د طالبان د حکومت په اړه خبرې کوو دا بندیزونه یادونه کوي چې د حکومت پر خزو انجنونو باندې وځ کړی چې هغه د تعلیم نه راګرځول دي یا د کار راګرځول دي کپه دې اړه خبرې وکړو مخکې ورور هم یادونه وکړه زموږ په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې دوی دهقانی کې یا په درنو کارونو باندې دوی لګیا دي په ځنګړې ډول په پنورستان کې مکتیرونه راپور درلود چې حالت خزو ویل چې موږ نور د درنو کارونو نستړی شو د دغه کلیوالو خزو غو ګولې څوک ناوړي
ها په نشم چې کلیوالو خزو څه کړی دي
د دغه کلیوالو خزو چې دوی په کلو کې وسیږي په لور پروتو سیمو کې دي د دغه خزو غوړي ناوړي دل کېږي اولی څو پښتنه نه کوي
متاسفانه رښتیا هم د تاریخ په اوږدو کې افغانستان څنګه چې سایګری شوی چې دی یا کله دا هیواد صنعتي او کاغذي خزراتي دي زراعت باندې اخته دي که خلک مصرفیت همدادی که دیوال سیمو که لیری پرتو سیمو که همداد خیلی اوگا پو اوگا پا کروندو که یعنی آتا نه هیجاب و نه روخ و همدالوی تکره و پلاوه چو یعنی ده نارینه و نه زیاد پکیو که پا کروندی که دوی یوی کوری و سر نارینه سر همداد ټول محصولات ولیدی پروسس د پاره چلولو د پاره انتقال د پاره هم داخله کار کړی دی نن په کور کې هغه نه ډوډۍ خوړه تیار کړی دی د اولاد او مشکلات د کور سمبالښت ټول څه په خار اخیستی یعنی دومره بوج چې هغه ته خلک وایي چې دا خلک بیکار دي هغه تر ټولو د خوشحالۍ او د غم او د ښادۍ او د ویر او د هر څه هغه سمبالښت هم دی ښځې کړی دی هم دې ښځې ته نه چا د صحي خدمات ورته کړي دي نه چا پوښتنې کړې نه چا ورته ناز ورکړی دی نه چا ورته قدر کړی دی متوجه سره له دې چې د نارینه سره یو ځای کار کړی دی او متاسفانه تر ننه پورې تا خبره که دوی غږ پورته کوي خو بس ته محکمې ته ځي خو هغه بیا په کور کې پیغور کېږي هغه بیا په ژوند کې هغه ښه ورځ نه ویني نو خبره درته ده چې
مننه اوګه جانې بیرته با تاسو ته راوګرزو اوس به هم رامسپور سه په تاسو ته راشو هم اوریدونکو هم اوګه جانې ویل چې د کلیوالو خزو غږ نه اوریدل کیږي موږ تل د هغه مېرمنو چې دوی په خارونو کې ژوند کوي یا دوی چې تعلیم کړي د دوی پر دوی چې کوم بندیزونه دي د دې یادونه کو خو په ټوله کې د مېرمنو په اړه بحث وکړو په افغانستان کې په لورو پراتو سیمو کې هغه مېرمنې چې دی لنارینه سره یو ځای کار کوي دوی یو غپو غور سره په هر برخه کې دي ولی په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې د دغه مېرمنو چې لنارینه سره یو غپو کار کوي دوی مخې ته روان دي دغه د حجاب مسله ډیره نه مطرح کیږي نسبت دینه چې په خارونو کې ډیره مطرح ده
دقیقا متاسفانه دا بیا هم یو ډول نه یو ډول تبعیض ګنل کیږي ځکه چې په کلیوالي پرته سیمه کې واقعا د مونږ خواندي د مونږ مورګانی نارینه ور سره په پټیو کې په زراعت کې په باغونو کې یو ځای کار کوي او کوم مشکل او ستونزه نه لیدل کیږي خو دا بیا هم د ښار او د کلی ترمنځ د هغه توپیر او تبعیض نتیجه ده چې په تیرو سلویختو یا د سلویختو زیاتو کلونو یعنی د جنګي کلونو په کلونو کې دا پیدا شوی دی او یو رقم بدبینی دی اطرافی خلکو یا دی کلو او دی خارونو کلو دی خارونو خلکو په منځ پیدا شوی دی کلی خلک دا فکر کوي چې دی خارونو خلک دوی خدای نخواسته د اسلام څخه لری پاتې شوی خلک دی او دی خلکو او دی خارونو خلک داسې فکر کول چې مونږ ډیر لونهاند او مونږ ډیر روشن فکر او تعلیمی یافته خلک یو او دی کلیو خلک ډیر عقیدمنده خلک دی متاسفانه دغه توپیر په نورو اسلامي هیوادونو کې نه لیدل کیږي تاسو میا آسیای میانه هیوادونو ته لاړ سی تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ته حتی ترکیه ته لاړ سی د کلیو او د ښارونو خلک په منځ کې توپیر نه لیدل کیږي یو مثقف او تعلیم یافته خزی یا یو انجلکی د یو کلیوالي اطرافي خزو پسند کې په موټر کې یا په ترن کې به ناست وي او هیڅکله یو بل ته په کرکه نه ګوري متاسفانه په افغانستان کې دا هم د جګړې او د خارجي مداخلاتو په نتیجه کې رامنځته شوی چې د کرکې بدبینی بې اعتمادي فضا په ټولو اړخونو کې او د افغانانو د مختلفو اقشارو په منځ کې دوی ایجاد کړی دی دا قطعا یو غیر اسلامي او غیر شرعي پدیده ده چې په دې باندې باید مونږ او تاسو غور وکړو او دې باندې مونږ خلک باید ویښسي افغانان کله ویښ کیږي زه نه پوهیږم دا خو یو مشترک درد دی چې نن سبا افغانستان کې پیدا شوی دی د ښځو تعلیم دا خو داسې یو مسله ده چې د ما په کور کې همسته د هغه بل څوک په قوم او په کلي کې او په کور کې همسته په دې کې خو افغانان باید دغه تبعیضي او توپیري مسایل له ځانه لرې کړي دوی باید شریعت ته مراجعه وکړي چې دا حقونه چې خدای تعالی ورته په رسمیت باندې پیژندلی دي او دوی ته ورکړی دي نن سبا د یو ګروپ یا د یو ډلې لخوا د دوی نه اخیستل کیږي دا خو د اسلام او د انساني حقونو پر ضد یو حرکت دی دوی کله ویښ کیږي زه په دې باندې ډېر متاثر یم چې افغانان ډېر ناوخت ویښ کیږي او هغه وخت ویښ کیږي چې فرصتونه د دوی له لاسه پتللې وي د دغه اسلامي د اسلام په نامه باندې د افغانستان په تاریخ کې هر کله لدغه موازین څخه او مسایل څخه سوء استفاده شوی دی. امان الله خان تاسو وګوري چې د افغانستان استقلال واخیست هغه راوپرځېد دې لپاره چې همدغه د ښځو مسله په دغه په مقابل کې وکاره ورسو د هغې څخه سوء استفاده.
رمیسپور صاحب، ولې دا د ښځو مسله په افغانستان کې دومره ډېره حساسه ده؟ که دغې مسلې ته اشاره وکړي، تاسو مخکې اشاره وکړه که موږ په تاریخ کې وګورو دغه د ښځو مسله تل افغان پاچاهانو او حتی افغانانو ډیره حساسه نیولی. ولی
طولانی همیشه متاسفانه په یو ډیر محافظه‌کار باندې کې پاتې شوی ده، او په دې کې دغه مختلف کړی چې هغه د گاوندی مشخص هیواد کړی دی که هغه استخباراتي کړی دی که هغه خپل د افغانانو هغه ډیر عقب مانده ذهنیتونه دي په دې کې نقش لرلی دی، او دغه په نتیجه کې متاسفانه همیشه دا تلقین کیږي چې ښځې باید یا په کور کې وي یا په ګور کې. حتی دا د طالبانو په یو کتاب کې راغلي چې دوی یو مشر همدغه خبره لیکلی دي، او دا هم د پښتنو د فرهنګونو او د کلتور څخه دوی نقل کړي دي چې دا زه فکر نه کوم چې داسې یو شی واقعیت ولري. متاسفانه افغانستان همیشه افغانان همیشه په دغه عرصه کې پاتې راغلی دي، او د دوی د ذهنیتونو څخه سو استفاده شوی دي. دوی ته دا موقع نه ورکول کیږي چې هغه اسلامي اساسي پوهې ته مراجعه وکړي. متاسفانه
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځو. اوریدونکي په کرخ را سره دی. سلام، ستړي مشي، څوک یاست؟ لکوم زې مړی کني ولي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. توخیم د زابل ولایت
نوم مو کړی راځو اخلي.
اجي صاحب توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخی صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وای توخی صاحب، په زابل ولایت کې هغه جونې چې اوس پانتورو خوانځي ته نزي هغه په څه کارونه بوختی دي؟ او آیا تاسو په کورنۍ کې داسې کمنجلشته چې هغه هم اوس پانتون یا مکتب ته نزي؟
مننه، زه خو په خپل یو مذهبي سړی یم، نو زموږ جونې چې دی هغه له مدرسې سره ډیره علاقه لري، نو هغه مدرسې مخکې هم ویلې دي اوس کوچنۍ نجونې نه لرو، او هغه ښځې چې د زابل په ولایت کې له مکتبو څخه منې شوې دي، نو هغه د دې په امید دي چې انشاءالله جهاني هڅه هم چالانده د امارت هم د دې کوشش کوي چې زموږ د خوندو پر مخ باندې بیا مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي، او موږ هم د دې دعا کوو ځکه چې ښځې زموږ خوندې دي، زموږ مندې دي، ښځو څخه چاره نشته. دا هم د زموږ د ملت یو قشر ده، یو جنس ده، موږ په احترام ورته لرو.
دا راته وایي تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو مذهبي شخصیت هستئ او لورانې مو مدرسې ته لیږلې دي، دوی په کومه برخه کې یوازې دیني زده کړې کوي که عصري زده کړې نه دي کړې؟
دا یوازې په دینی برخه کې زده کړې لري، البته تر کښنې سم په پورې مخکې.
ولی عصري زده کړو ته تاسو اجازه نه ده ورکړي؟
نو خود دلته زموږ په ولسوالۍ کې دا زمینه نه ده مساعده، دلته د عصري علومو دپاره زمینه نه ده مساعده، البته له ولایت څخه موږ لري یو، خو بیا هم عصري علوم هم موږ ضرور بولو، لکه څنګه چې تا په وویل عصري علوم هم ضرور دي، موږ د دې مخالف نه یو څوک نه وایي، ځکه چې عصري علوم ډېرې زده کړې دي نه کېږي، زموږ ښځې ډاکټره جوړېږي، هغه نرس جوړېږي، انجینر جوړېږي، موږ د دې طرفدار یو. زه په خپل معتدل نظر لرم، زه له افراطیانو څخه نه یم، خو البته موږ ته دلته زمینه نه
ده. هغه کلیوالو ښځو په اړه راته وایه، هغوی چې پخوا مکتب ته نه دي تللي، بې سواده دي، او دوی په کلي کې کار کوي یا په پټیو کې کار کوي، د هغوی د وضعیت په اړه راسره په زابل کې هغه ښځې چې هلته دي د هغوی راته وایه.
هغه هم په اسلامي امارت د ښځو معلمانو دپاره زمینه مساعده کړې ده، هلته په کورو په مسجدو کې د ښځو دپاره تعلیمي نصاب برابر شوی ده. دا د زموږ په زابل ولایت کې ستا په کلي کې، موږ په خپل په خبرې زموږ په کلي کې هم دا ترتیب اوس سمبالیږي، د جوړېدو په درشل کې ده. هغه هم انشاءالله
تاسو چې د دې نصاب یادونه وکړه، دا د طالبان لخوا ته دی بقیږي که کومه مؤسسه ده؟
نه، د امارات په اجازه باندې ده، او تمویل او حمایه مالی د مؤسساتو لخوا ځخه کیږي، د مؤسساتو لخوا ځخه تمویلیږي، تنخواه او شان هغه ورکوي. نو دا هم یو ښه زیری ده، الحمدلله موږ ډېر ور باندې خوشحاله یو.
مننه مننه کور ودان تو خیصب چې اړیکه د نیولې وو په زابل کې د خزو وضعیت هم را سره شریک کړو او دا چې حالت دغه میرمنو ته چې هغه زده کړندې کړي سنفونه هم برابر شوي مننه شي دا خبر دې هم مخترا کړو. میرمن قمر تاسو ته راځو زموږ ورور زابل نړۍ کې نیولې وو دوی ول چې حالت ځینې سنفونه دي چې د میرمنو لپاره اوس مهال جوړ شوي دي ماشونه مؤسسي ورکی خو طالبانو اجازه ورکړي اوس مهال تاسو حالت نږدې هستی دا ډول سنفونه څومره مؤثر دي او آیا عملا دوی درسونه پیل کړي کنه؟
دقیقا اوازه شته خو تر اوسه زمونږ په مناطق کې دا کورسونه نه دي شروع شوي. فکر کوم چې تر اوسه هرات کابل او مزار قندوز دغه ولایتو کې دغه کورسونه شروع کیږي او هوس هم خلک اتازړه خنق نظر خقی چې خپل غټ لورګانی ورواستي فقط اواړه ماشومان ټول ورته لیږي. یو ډول د امتیاز فکر ست د خلکو سره د تعلیم فکر د خلکو سره هم فعلا نسته ځکه چې ټول
پویږي. بیرمن قمر وبخیدا چې طالبان داسې د سنفونو جوړېدو ته اجازه ورکړي چې په کورونه کې یا په کلو کې یا داسې ځای کې جوړ شي چې هلته ټولې میرمنې ورټولې شي انجونی ورټولې شي چې زده کړې وکړي. ولی خونځي نه خلاصې ځکه خونځي و کې خو ټولې خزینه درس ورکړي ټولې خزینه ورزي ستونزه څه کېده؟
خدا جواب ته چې دوی طالبان دلته کوم سیاسي غشتنی لري د نړیوال څخه یعنی دا خپل په عینال کې یو معاملې ده چې د خزو پر سر باندې دوی کوي ځکه چې کدی ته اجازه ورکړي نو ولې د مکتب دروازې پر مخ خلاصې ده د افغانان د شروع څخه مسلمانان وو مسلمانان دی او مسلمانان بي او حجاب مراد کړي همیشه په مکاتبو کې حجاب مراد سوې استادان همیشه شزینه او په مکاتبو کې سولین ټول د مکتب اتا خلګانی لا ټول خزینه او په مکاتبو کې نو دا دا د شینه و چې طالبان تګور تک درلود له شروطه هم فامیلونه راتله له امدی خپل راتله له همیشه په هر نامه چې براتله له هر رقم چې براتله له امي استخباراتي کړي به ګرځدل په خلکو کې د خلکو منځ کې نو دی د دې ټول احوال درلود له چې هرڅه منظم او هرڅه مخمخطط لاله خو متاسفانه دوی د اوس خپل کوم سیاسي غشتن لري د نړیوال څخه البته د امریکا سره په دا تړون کې چې دوی په دوحه کې ورسره لاسلیک کړي وو خپل غشتن ورته مطرح کړي وو ځکه چلته په دوحه کې په فشاري د خزو پر تعلیم او پر خزو د خزو پر حقوق باندې وشو نو د همغه اساس
میرمن قمر کچیرته د نړیوال غشتن دا وی چې باید افغان میرمنې حتمن کړې وکړې دوی باید حتمان خونځي و تلاړې شي د چې نړیوالو وکولې شو د دوهې پټلون سره طالبان پر افغانستان وکمن کې د توانین نه لري شي طالبان دې ته مجبور کې چې انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي خو زده کار
دقیقا اوس څنګه څنګه نړیوال هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي هغه د ملګری ملتونو استاد یا معاون صاحب امینه جان لاړه د ویلی د لیدنې وکړه د امارات اسلامي د مسولینو سره باوجود د دې چې رئیس الوزرا ورسره نو حاضر شوی چې ورسره لیدنه وکړي خو بیا هم خپل هڅې او کوششونه وکړل. اروپا اتحادیه هغه د خپل استولی دی استازي دا اوس چې پر دې باندې یو څه فشار راوړي تر څو دوی دغه د انجونو زده کړې ته فرصتونه مهیا کړي.
خو دوه کاله وشو میرمن قمر دوه کاله وشو دا نړیوال افغانستان د زیرازي که دغه د اتحادیه اروپا نه دی یا د نورو برخو نه دی یا د ملګرو ملتون نه دی ولی دغه بندیزونه یا دغه کم تګراتک چې دوی کوي ولی هیڅ تاثیر نه کوي؟
دقیقا تاثیر به وکی ځکه چې په پایل کې به دوی هم د سزان یک طرفه نیولې او بې غرضه نیولې او دا فکر نه کوله چې کله چې په ځنګل کې ور لګیږي نو بیا لنده وچ ټول سوزي. اوس نړیوال ته دا تشویشونه پیدا سو د افغان میرمنو د هڅو کوششونو او زیار او زحمتونو په پایله کې دا جوات اسوله چې دوی باید دې ته متوجه کی تر څو چې نړیوال راسي او دغه پر دوی باندې فشار واچوي تر څو دوی دې ته قانع کی چې دوی د خزو حقونو ته احترام وکړي درناوی وکړي او خزو ته حقونه ورکړي.
ځکه چې بل اخره دوی اوس دا تشويش پیدا کړل چې دا اور به ایمون لمن تمره ورسیږي او بل اخره به بیا خپل نس وجلای. نو دا فکر تر پیدا شوې ده
بیرته به تاسو را وګرځو. مېرمن اوګي تاسو ته کرا شو مېرمن قمر اشاره وکړه چې دغه موضوع یو ډول د خونځي او د خزو د کار موضوع یو ډول سیاسي شوې ده. تاسو فکر کوئ چې دغه موضوع واقعا اوس مهال د طالبان او نړیوال ترمن سیاسي شوې ده؟
خلاصه ما دا فکر کوم چې دوی غواړي فکر وکړي چې دا په تاریخ کې د دوی لپاره څومره لوی پیغور پاتې شي چې دوی هغه خري په سر ظلم کوي او د ټول حقونو نه بې برخې کوي چې دوی قرباندې امتیاز واخلي چې دوی په رسمیت وپېژني دوی ته سفرونه اجازه ورکړي دوی باندې چې کوم تعدیلات دي وده کړي دي هغه ته نه لري چې همدا خبرونه همداسې ښکاري چې دی بیاید دسی وکی که نریوال رازی دیدی نگوختنه که چی ده تعلیم و ده کار حق باید میرمان تاور کرشی یا با دولتی و غیر دولتی یا وکی دید نمایندگان دارون دید منتبرو زین دی باندی چی دی فقط هم ده گوخته چی بس من که باید تاس دا وکی دا وکی یعنی چی من دا دید پاره کهو دید پاره دی باندی دوم رزولم زور روشن شو جنگیم ده خیزونه چې د کومې ورځ نه دوی راغلي اجنډا د دې امداده چې خزه څنګه محدود شي څنګه اوربانی خفه او څنګه دا خفه کو څنګه اوربانی نور محدود دي چې وازه کوچې جهان متوجي شي چې دا دلته کوم ماډل اسلام دی. نو دې نه زه دا کار کوم دا بدمشي دې خزه په سر کوم چې او ته وخت دې احمد نه دی
مېرمن اوګي چې چرته دلته یو بل وختونه کوم چې چرته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د لپاره چې طالبان د نړیوالو نظر ځان ته جذب کړي او دوی یو ډول وخی چې په افغانستان کې اسلام د دوی د اسلام په نوم باندې خلکو محدودیتونه وضع کړي. څه فکر کوي چې چیرې دوی هم داسې محدودیتونه وضع کول ته ادامه ورکړي او نړیوالو ته سره دغه د مکتبونو موضوع هم داسې سیاسي کړي، آیا دا به یو ډول د ولس او حکومت ترمنځ فاصله او همدارنګه د اسلام سره د خلکو مینه کم نه کړي؟
ولا تاسو باور وکړئ چې اهم خلک چې زه اوس په ولسم کې یم سفرونه کوم ولایت ته ځم هغه کوم دا اهم خلک وایي یوازینی په دغه کړنو باندې هغه څوک چې ډېر اسلام ته تاوان رسوي هغه هم دوی وایي خلک به دایر نه کړي ځکه خلک یې بیخي د اسلام نه بیزار کړي اسلام خو د خشونت او د تاوتریخوالي دین نه دی او داسې خو نه دی دا خو د اسلام خلاف دی حرکت کوي اوس خو دوی واکداره دي اوس خو دوی ظلم زور کوي خلکو باندې خلک یریږي مجبوره دي اما هر څوک په زړه کې که یو نظر سنجي وشي که هغه د خپل طالب نه چې هغه به هم سل په سلو کې ټول اور نه راځي که به نه یي نه پوهېږم اما که یو نفر د دوی د کړنې نه راځي زه جرمانه ورکوم. اوس خلکو کې یم خلک د بیکاري د فقر د بدبختۍ نه اولادې د تعلیم نه چې پاتې کېږي دا لوی اندېښنه ده دا یو ملي خیانت او دا یو ظلم ګڼي هغوی ته باور وکړه چې خلک دومره بېزار شوي دي چې هېڅ پوښتنه مه کوه.
مننه کور ودان. تاسو ته به بېرته راوګرځو ستاسو وروستی پیغام به هم واخلو. اوس هم نوریه جانې ته ورځو د پاتون محصله نوریه هم راسره وصل ده. نوریه جانې تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی. تاسو راته په فایل کې وایي چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو دغه ورځ څنګه پیل کړه او کدا هم راته وایي چې ته هیله مند یې چې بېرته به یو ورځ پاتون ته ستنېږي؟
سلامونه احترامات تاسو ته درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نن د مارچ اتمه د کوزو نړیواله ورځ د ټولو خویندو ته ټولو د افغانستان محرومو خویندو ته مبارکي وایم. هیله لرم کال ته داسې ورځ سره مخ نه شو، داسې د ښځو ورځ ده او موږ خپل حق نه محروم یو، موږ کوم حق نه لرو، حتی موږ ته چا مبارکي هم رانه کړو نه لمانځل څه موږ په وړاندې. او تاسو پوښتنه وکړه د پوهنتون د شروع کېدو په اړه، هیله مونږ نه لرو، لږ هیله وه مونږ ته یو څه مونږ کول کېده چې په عمل کې به شروع شي، اعلامیې ښکاره کړې وه چې په دې هفته کې به شروع کېږي. تاسو پانه مونږ چې بیا نه تللې وې، زمونږ پوهنتون چې نشیا نه تللې، هغوی بېرته شړنې وې کورو ته چې تاسو بې حجابه یې یو خبره ورته کړې. خو مونږ بیا هم یو هیله لرو، یو امید لرو، انشاءالله دا ورځې به تېرېږي، انشاءالله موږ مبارزه موږ هغه به ترې او چا رسیږي چې دا ورځ پای ته ورسیږي موږ یو ورځ یو حق خپل حق.
نوریه جانې د خپل هغه هیلو پاره دې مراته وایې غوښتل داینده کې څه کار شي؟
لکه څنګه چې زما رښتا معلومه وه، د دې په هنځي ما ته لوم زه ډاکټر کېدلم، ماما موږ هیلي خاور سره خاور سولې موږ راتلونکي ته امید نه لرو.
مننه کور دی ودان ژوندۍ و سینوریا جان چې خبرې در سره وکړي. رامسپور صاحب تاسو ته راځم ک په روسیو کې د روسي پښتنې په توګه کدار ته جواب کوي چې موږ کو غواړو یا دا چې پټولې کې افغان ولس کو غواړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې بل اخر دغه محدودیتونه چې په خزو وزه کړي دي دوی باید د دې لپاره پر کوم لارو چارو غور وکړي او څنګه کېدای شي چې دوی حکومت دې ته راضي کړي او قناعت ورکړي چې بل اخر خزي د ټولنې برخه ده او باید اجازه ورکړل شي. بلندو کې
یو خبر خو ډیر ضرور ده چې بعد وکم چې د طالبان موجوده سیستم ته یا کوم کسان چې قدرت کې ناسي دوی ته موږ حکومت او دولت دی حقوقي ترمینالوژي لمخنه ویلې نسو، ځکه چې دوی یو ګروپ ده یو ډله ده چې تر اوسه هم دوی نوم په بینالمللي انډیکسونو کې دی یو تروریستي ډلې په صفت پیژندل کیږي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا ده چې متاسفانه د طالبان کوم کړل نه د خو په مقابل کې نن سبا کوي او په تاسو میاشتو کې دوی کړی دي دا د دوی یو سیاست ده چې د خپل نور سیال دلی لکه داعش او نور د راضي ساتلو په مخه او د نور رادیکال ګروپونو د راضي ساتلو په مخه دوی جاری ساتلی دي. دا هم باید په نظر کې مونږ او تاسو ولرو. دوی نه غواړي چې دغه موقف څخه تنازل وکړي. زه فکر نه کوم چې دا ډیر یو غټه سیاسي پلمه وي چې دوی وغواړي د دنیا څخه د مشروعیت اخیستو لپاره دغه مسله وکړي. د دوی مخه دا ده چې دا د دوی په ذهنیتونو کې په افکارو کې د خوځو په وړاندې همداسې تعلیم سوي دي، همداسې زده کړه سوي دي او همداسې پیچکاري سوي دي. دا دوه درېمه ټکی چې زه به عرض کوم هغه دا ده چې د خلکو په ضرورتو او حوایجو د پوره کولو په ارتباط تعلل د شریعت په چوکات کې قطعا جواز نه لري. یو سړی یو خزه او به ته ضرورت ولري دا هغه د مولي او ځنکندن په حالت کې وي او موږ ورته وایو چې نن سبا نن تا ته اوبه نه ورکوو سبا به ورکوو. دا به تر امر ثانی پورې معطل وي. علم لکه چې اوبه غوندې د سړی ته او خزه ته او نارینه دواړو ته ضرورت ده. دوی دغه تعلل چې کوي د شریعت د کومو اساساتو په چوکات کې کوي. بل اخر زه غواړم چې افغانان په دې باندې ځان پوه کړي، په دې کې هیڅ مجوز د شرعي نشته چې موږ او تاسو دغه تعلیم او زده کړې بند کړو یا په هغه کې تعلل راولو او سبا او بل سبا وکړو. دا درې. نو افغانانو ته دا ضرور ده چې باید دغه د تبعیض دک چلند چې نه یوازې د خوځو په مقابل کې کېږي، د موږ خوري مخکې اشاره وکړ، د دوی ټول امتیازات د خپل ډلې په ګټه دي، د طالب نه پرته. اما هغه طالب چې په پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړې وي دا غي نه پرته نور څوک د دوی له هاند افغان نه پیژندل کیږي، کاغه د هر قوم وي، کاغه د هر ډلې. نو متاسفانه دا د دوی پالیسی او سیاست ده. افغانان افغانان باید متحد سي. بله
رامسپور صاحب وخت کم ده، نورو ملمنو ته به هم ورشو. میرمن نیازی لند ستاسي رستي پیغام افغانو میرمنو ته څه ده؟ ډیر لند.
زما پیغام اول خو امارت اسلامی ته داده چې دوی تجدید نظر وکړي خپل په کغواړي چې اقتدار پاتې شي تل پاتې او نړۍ په رسمیت وپیژني، نو د ټول قومونو اقلیتونو د ټول حقوق ته درناوی وکړي او بالخصوص د ټولنې نیمایي برخه چې فلج کړې ده د تعلیم څخه د کار څخه د دوی حقونو ته احترام قائل سي او زر تر زره دي تصمیم ونیسي.
مننه کور ودان.
ملیونونو د کورنۍ څخه مې مختنه ده بخشش دي. فامیلو نو کورنۍ څخه مې دا غوښتنه ده چې حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. خپل ځخ او چت وساتي بل اخر نتیجه ورکړي ان شاء الله.
مننه کور ودان. میرمن اوګي تاسو هم ډیر لنډ راته وای چې واځي یو څو ثانیې لرو، ساسي رستي پیغام څه ده؟
د مارچ اتم په نړیوال تاریخ کې د خزو ورځ زموږ د هیواد نیم یو څو سال زیات خزو تشکیلې د دې تر څنګ چې له خپل ټولو حقونو څخه بې برخې ده په عمدي ډول دومره دوی وروسته ساتل شوي دي چې دا ورځ لا نه پېژني. نو زه دا ښځو ته وایم چې بیرون د دې هېواد نه دي هغه نورې ښځې ټول په دې ځمکې پر مخ چې ژوند کوي دوی دې خپل اوازونه زموږ په خاطر نن اوچت کړي سبا اوچت کړي، ځکه زموږ اواز به دومره اوچت نه وي ځکه سخته دلته.
ډیره مننه کور ودان ژوندۍ وسی ل ټولو قدرمنو ملمنو د خزو د حقونو فعال اوګي میله قمر نیازی او د بشری حقونو د چارو پو ابور احرار رمسپور نه مننه چې خبرونه کې را سره ګډون وکړه د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل خبرونه خې چاري
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي یو څه د پلیټ ستاس د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي زنانه که کولای چی دومره لیری زای لارسی داده شده تکول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیده لار سخه شده کم رنگ کهوید
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو